ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودانند ایتوار ورځ وزرا شلم کال د جنوري 15 منیټه دا وختونه شوی اسلام آباد کې د شپې نهه په کابل کې دی اتنیمی په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی د دې ورلندو خبرونو برخه کې لاول خوښي سرچکوتا
په عراق کې د امریکا په برید کې د وژل شوی ایرانی جنرال قاسم سلیمانی مړی نن د ایران اهواز ښار ته د اخري مراسمو لپاره رسول شوی او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې ایران د غچ اخیستو اقدام وکړ نو دو 50 ایرانی ځایونه به په نقشه کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې کچاري ایران د سلیمانی د وژنې په جواب کې سګام پورته کو نو امریکا به د ایران په 250 هغه ځایونو باندې حمله وکړي چې د ایران لپاره ډیر مهم دي.
د پاکستان فوج وايي د ایران د خود ځواکونو د مشر جنرال قاسم سلیمانی د وجل کېدو وروسته د سیمې حالات بدل شوي خو د پاکستان فوج به د سیمې د امن د ګډوډولو د عمل برخه نه جوړیږي.
کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے.
پاکستان زمکہ با دبل حیوات خلاف استعمال اجازہ ورنکلی.
او د ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان په سیاسي ګوندونو ږغ کړی له پارلمان څخه د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه دي. پوځي قانون کې د بدلون مخه ونیسي.
په کار دا ده چې هر اداره تر یو خاص وخت پورې چې هر چا خدمت وکړ هغه بعد هغه د سیول اداره یې کړ ملټري اداره مزید شاته بیا وخت ورکول اکسټنشن ورکول د خیر کار دی.
سرټکی تاسو واورېدل پکې د خبرونو تفصیل ته.
په عراق کې د ایرانی جنرال له وژنې وروسته امریکا او ایران دواړو یو بل ته ګواښنې کړي دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنایي د قاسم سلیمانی د وژنې سخت غچ اخیستو ژمنه کړې ده چې د جمعې پر ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د هغه مړی نن د ایران اهواز ښار ته رسول شوی دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې ایران د بدل اخیستو اقدامات وکړل نو په ایران کې به یو شمیر هدفونه وولي. د شنبې پر ورځ یو ټویټ کې صدر ټرمپ ویلي امریکا په ایران کې داسې 250 ځایونه په نقشه کړی چې ډیر زر او ډیر سخت یې په هدف کولی سي. هغه ویلي د 250 شمیر د هغه 250 امریکایانو استازیتوب کوي چې کلونو پخوا ایران برمته کړی وو. صدر ټرمپ ویلي قاسم سلیمانی د زرهاو کسانو د وژنې مسؤلیت پر غاړه درلود. هغه په منځني ختیځ، اروپا او نورو هیوادونو کې د ترګرۍ شبکه فعاله کړې وه.
د ایران د الکوت فوز د مشرۍ د پاره د اسماعیل غنی نوم مخې ته راغلی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د غنی د نوم د اعلان په وخت ویلي هغه د ایران د خدمت په لړ کې یو مهمه کمانډر دی. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي خامنایي دا هم ویل په الکوت فوز کې به هیڅ بدلون نه راځي.
امریکا د اصائب الاهل الحق نومي یو ډله بهرنۍ ترګره ډله بللې او ویلي دي د عراقي ملیشیا د ایران لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دغه ډلې په دوو نورو مشرانو یې هم بندیزونه لګولي دي.
د پاکستان فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د خالی پورست د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل اے آر وای سره خبرو کې ویلي د پاکستان فوج به سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره کوټلې رول تر سره کوي خو نه به د امن د خرابولو د عمل برخه جوړیږي او نه به چاته اجازه ورکوي چې د پاکستان خاوره د بلچا پرست په کار کې. هغه ویل وزیر اعظم د فوج سره لخر په ډاګه کړی دا چې موږ به د چا پرست خپل خاوري د استعمالولو اجازه ورنکو.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان په سیاسي ګوندونو ږغ کړی چې له پارلمان څخه د پوځ د مشر د مودې غزولو په اړه دي په پوځي قانون کې د بدلون مخه ونیسي. نن د شنبې پر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې هغه ویلي د کال 2013 په ټول ټاکنو کې درغلي سوي چې په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده او د دغه ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت غیر عیني دی. ښاغلی اڅکزي تور پورې کړ چې اوسنۍ پارلمان په زور او زر جوړ شوی دی او هیواد کې نوی عمومی ټاکنې وسی. په دې ورستیو کې د پاکستان سترې محکمې په امر حکومت د پوځ لپاره قانون کې د بدلون مسوده پارلمان ته وړاندې کړې ده چې غټو مخالفو ګوندونو یې ملاتړ کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي مخالفت کوي. په افغانستان کې د سولې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر وویل که پاکستان وغواړي نو په افغانستان کې په دریو میاشتو کې دننه امنیت راتللی سي.
د استرالیا په دریو ریاستونو کې په ځنګل کې لګیدلی اور لا نه دی سوړ شوی. د دغه اور د لاسه په میلیونونو ایکړه خور ځنګلات او په لکونو ځنګلي ځناورو ته تاوان رسیدلی. یوازې د نیو ساوت ویلز په ریاست کې په یو نیم سل ځایونو اور بل دی. د دغه اور د لاسه په زرګونو خلک پارزی پناه ځایونو کې پراته دي چې نه دی خبر خپل کورونو ته به واپس لاړ شي او که نه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نوریدونکو وخت شوی دی اوس د پښتانه ستوري پروګرام. دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي ناهید سحر.
ډیره مننه سمینه احسن او کاکر صاحب ګرانو خبرونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري محفل د تاسو قربانه ناهید سحر درته په خپل ټوله پښتانه مینه هرکلی وایم. هیله منم چې روغ جوړ وي او دوه امید چې خطا پاد او بریالي اوسئ. د ډیو ریډیو د ریوی تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر د همیش پشان پښتانه ستوري محفل سره او څنګه چې تاسو په دې پروګرام کې اوري پښتانه ستوري محفل کې موږ تاسو سره ټول د ژبې خدمتګاران پښتانه ستوري ملګری کو چې هغه د خپل ژبې د لپاره کار کوي زیار وباسي وخت وباسي او دا ژبه چې څنګه تاسو اوري نه کې دین وایي چې تر څو پورې که پښتو ژبه ژوندې ده نو هغه د لیکوالانو برکت دی او دغه برکت هغه د ژوند په مختلفو د پښتنو د تاریخ سره تړلې د غی د ادب سره تړلې د غی د ماحول چاپیریال سره تړلې په هر یو موضوع باندې لیکوالانو خپل خپل په وخت خپل وخت خپل کلم پورته کړی دی او هغه تاریخ محفوظ کړی دی پښتني خبر کړی دی او دغه کار لا تر څو پورې دا زیات دی روان دی او موږ هم کوشش کوو چې دغه ټول د ژبې خدمتګاران تاسو سره وخت تر وخت معرفي کړو د غی حلې زلې د غی کار تاسو مخې ته راولو. نن هم پدغه لړکی زمون سره یو ډیر لوی نوم د پښتو ادب یو ځلند ستوري چې ډیر د پښتو په مختلف میدانونو کې نظم او نثر دواړو کې کار کړی دی. کتابونه خو ډیر چاپ شوي دي چې په نظم او نثر په دواړو کې دي خو تحقیق تنقید په هر حواله سره کوم دی خبرې کوي. یو شاعر یو ادیب یو محقق یو نقاد یو څېړنکار اغه د چا خبره وی استاد خیس ګلون ډیر دی جولې می تنګ زب کم کم ټوله نو دا ټپدا سی ډیر زړه شانتی ده خو لکه زما مشه چاته اریو پروگرام کې ورچا د پاره ویم نو چې کله کله کوم یو کار می خوخ وینو اغه ته بیا د غشیر د پخپل د ټپرا ته پخپل مخ ته شي واقعي ځین خلکو کار دونه زیات چې هغه مونږ په ټکو کې بیان شي بیانول چې د دې دغه خدمت دغه زیار دغه دغه هسي په کوم ټکو کې اوستایو خو بیا هم تاسو په خپل واورې دغه حلې زلې دغه خو زما دغه یو څو شعرونه او هایکوګانې مې ډېرې خوښې دي چې زه چې تاسو سره زه همیشه که تاسو زما پروګرامونو کې چې ته ملګرو اورېدلي هم نو دغه دغه شعر چې څه چې غواړو څنګه غواړو نو وختل خو داسې نه وي څه چې غواړو څنګه غواړو نو وختل خو داسې نه وي زړه د بل نه شیشه غواړو ولې خپل خو داسې نه وي څوک زرزلې وایي غم ستا لکه چې خپل دی غم چې څنګه لکه خپل وي نو د بل خو داسې نه وي نو دغه شعر او د دې ترڅنګ بیا د ځنی هایکوګانې چې هغه به تاسو به اوریدلی هم وي او کېدای شي د هایکوګانو سره دغه شخصیت به په خپله تاسو ته راښکاره شي. لاس به لون زما په مخ وخو لاس به لون زما په مخ وخو په خپل پلو به صفا کړم زه اوس مې چې مور نشته خیرن ګرځم او بوی د اوړو لکه وږمې د ګلو شور د اوبو لکه نغمې د مینې راځه چې ژوند کې یو شپه تېره کړو. نو هایکوګان هم ډېر دی شاعري هم ډېره ده کار هم ډېر دی. نو تاسو به پېژندلی د نن ورځې یو درون شخصیت زموږ ډېر قدردان زموږ مشر د ژبې دپاره ډېر کار کوونکي خدمتګار ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډېر په مینه او ډېر په درناوي ورته هرکلی وایو. په خیر راغلی ډاکټر صاحب ستړی مشي. ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله یم چې ما پروګرام کې نن راسره ملګری پښتانه ستوري پروګرام کې او په کار چې تاسو ما سره په ډیرو پروګرامونو کې راغلي دا ساسو کار ساسو زیار ساسو خدمت او هغه په کار چې ډیر خلک ته خبر شي نو تاسو راځي همیشه پروګرامونو کې په مختلف موضوعات باندې خنن بس تاسو خپل کم کار دي تاسو خپل کم تخلیقات دي تاسو کم خپل تحقیق دي نو غي باندې خبرې اترې کو په خاصه توګه چې تاسو نن سبا کې ټول ملګرو ته پته ده ګرانو خبرونکو اسماعیل ګوهر سی په پښتو ادب کې لومبه های کو لیکون کې یا دغه زیار یا دغه کار او دغه کامیابی هم دغه ویار هم دې تر لاسه چې پښتو ادب کې لومبه کتاب مسکا چې ډیر وړو کې کتاب دې خو ډیر په خلک سي چې په مقدار ډیر لګي هایکو غن خو معیار ډیر لوړ دي چې په سي مانو کې نور هایکو نگاران د پاره هایکو لیکونکو د پاره لار هواره کو اوس په کې ډیر زیات کار شوی دی خړومبنې کار د اسماعیل ګوهر سره بچدا کتاب هغه پښتو او نن سبا یو بل هغه خړومبنې کتاب چې مسکان نومیږي اوس یې بل کتاب راغلی دی د هایکو نوې مارکیټ ته راغلی دی چې هغه به هم پای به سره خبرې کو چې کتاب نوم رانی شو لاته تم جنت لیکل گوہر صاحب ما په هایکو کې شاعری کړی دا ما په هایکو کې شاعری کړی دا نو دغه شاعری هم د نورو د دې بارے اول خو مبارکي در درکو چې تاسو دغه نوې کتاب مارکیټ ته راغو او غوړ بچی دا کتاب هم تر لاسه کو وی ګورو نو خوشاله یو هر کله درته وایو او په لوردونکو ته هم وایي چې پروګرام ته راشي اسماعیل ګوهر صاحب نه کسه پښتنه لري تاسو ټلیفون لیکي پرانیستی ساتو 00120225003 زموږ ټلیفون نمبر دی ویډیا نمبر دی 00000990 تاسو ټلیفون په انتظار وایو ګوهر صاحب زه خو لکه تاسو خو کار ساسو شخصیت پټ نه دی چانم د پښتو ادب کې خو ځنی نوی اوردونکو د پاره کلګونت لنګونت خپل تعارف کین بیا بس په لیکونو باندې خبرې وکړو
ډیر مننه خوشاله اوسه زه د بفی کې د سیزن کې د بفا په 1000 ډیویژن کې د مانسر ضلع کې
بفا
نو ما بس تعلیمونه چې کوم سره رسمي پورتو کې مې نو کو بیا مې پورلو کې مې نو کو او بیا مې په ایجوکیشنل فلسفي کې مې نو کو هغه نه پس زما ان سیل او پی ایچ ڈی چې کوم بیا وا هغه بیا زما پورتو کې وا او د پښتو او د پنجابۍ او د اردو لسانی اشتراکات کې دیندا په لسانی حواله یا په لسانی حواله زموږ تیل دی وا ما سدیر وخت د تخصل په منصره کې د استاد په حیثیت کار کو او بیا د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د پښتو استاد په حیثیت ځهل تلړلم نو تر څو پورې چې د شاعرۍ خبره ده نو ما د ابتدا چې کوم واغه پښتون کړی و یو ربای مې کړی و او زما په خیال چې زه چې کله په لسم کې وم او دا د دوه ځایم درې ځایم خبره ده نو ما دا یو وخت دا چې شعرونه مې لیکل اولنۍ مشاعره مې د اردو زمون په کلی کې و او دا چې ځاوی ایمو نه ما د یو تونزم پکې ویلو او په هغه رسو کې د سعودي عرب بچا شافی سل چې کوم هغه وجلی شو د غیر واره هغه د ذکرې وی مړو نو د عرب سره اوس هم خو هغه وخت ډیر زیات زمونږ یو ډیر د زړه مینې و نو شافی سل چې وجلی شو نو لکه داسې چې لکه خپل د ملک یو صدر یا وزیر اعظم یا د چلی یا د کورانه مشر چې مولوی نو ما اولنې د ټولنیزم د غیر په غم کې لیکلو د پښتو مشاعره چې ونه دا ته و ما ته ایم کې دا په نوخر کې به د شیخ رحمکار بابا هر کلی به دی غي کورس په موخه به مشاعره کړي نو خلک به پښتو ولا مشاعره کړي نو هغه نه پښې بس دغه سی بیا پښتو ادب ته پاتې شوې بیا پاتې اتی ایم چې اولی ځل د هزارې شاعران چې کوم یو دې شو شاعرانو د دې یو تذکره ما چاپ کړه زمون هزارې کې چون کې پښتونه علاوه ان کوجی بوم د ګوجری بوم د کوستانی بوم د او سلور دې ویل کیږي نو هزارې نه بهر یو دا خیال چې هزارې کې پښتانه یا نشتا او یا ډیر کم دي یا پکې شاعر نشتا یا ادیب نشتا وو هغه د لپاره منظم کار نه شوی ما څو وخت ما کالج کې سبق ویش په غویم کې نو ما په کلی کې یو ادبي تنظیم ادارې مو د جوړ کړ په ول ځل د پښتو تنظیم نشستې نو مشاهیرینو شروع کړ ګول سیرا په نوم یو په رساله شروع کړ نیما په اردو و نیما په پښتو نو تاسو رو رو موږ هزارې چې کوم دا هغه خپل نورې پښتو په سالي هغه د پښتو په حوالی ادب په حوالی هغه موږ متعارف کړ
نو دا غساسو ادبي هلي زلې دلته نشرو شوي او تاسو بیا پکې د خپل سفر وړاندې بوتلو په دغه سفر کې متروسه پورې څومره کتابونه د نظم او نثر لیکلي دي
نو د نثر او د نثر او یا زما ترجمه دي او زما پکې زما په خیال چې څو دیارلس کتابونه زما چاپ دي
دیارلس
کتابونه په دې کې خو یو او د مسکا چې تاسو یاد کړه نو دا په 2000 کې چاپ و نو دا د هایکو اولنی کتاب په پښتو ادب کې
بالکل
او بیا په کال 2006 کې دا تاسو چې زما د غزل دوه شعرونه وویل دا زما د غزل او نظمونو کتاب دی ما بسو کوي
ما بسو کوي بالکل
دا چاپ شو او بیا ما د هزارې د افسانه نگارانو د افسانو یو انتخاب چاپ کړو ژوند کې صحیح کې صحیح او دین علاوه ما ترجمه وکړه نو هغه کې د بنگالی جی شاعر ٹیگور چکم دے ایشیا کے اولنے شاعر ادب کی نوبل پرائز ملا شو داغچی دے بنگالی نظم یو سلو در نظم بنگالی کی نو ٹیگور پختل انگریزی کی ترجمہ کرو اگر انگریزی ترجمے مانے اگیتا نوبل پرائز ملا شو دا گیتانجلی ما په پختو کی منظم دا ترجمہ کرو او یو ترجمه دا خو می پښتو ته ترجمه کو او پښتو نه بیا اردو ته ترجمه نو دا پښتو ول نه د دې تذکرې چې کومه دا پټه خزانه هغه په زړه کې دا کیوا ګرانه کیوا څه کورسونه کیوا او هغه لستل به ګرانو نو ما هغه په اردو کې ترجمه کړ یو خو به دغه پټه خزانه و چې دې کې د امیر کروڑ اول نه نظم په دې کې لیکته نو چونکی هغه ډیره زړه زمانه و یو سل او نه دیرش هجری کې نو دا دومره زړه زمانه و چې موږ د فارسی ادب چې کوم معلوم ادب دی هغه نوم د پښتو د نظم چې دی دا زما په خیال چې سل کاله مخکې ځي نو په دې معنی د بیا په اردو دانه طبقه کې هم باسینه کېدل چې دا څنګه تذکره ده او دې کې نثر څنګه دی او نظمونه څنګه دي نو ما دغه پټه خزانه ټوله ما په اردو کې ترجمه کړه او یو ترجمه مې د خوشحال خان خټک روبایات وکړی و خوشحال خان خټک روبایانه دی ری دي شپږ له سو روبایانه دي نو ماقي کې د څلور سو روبایانو انتخاب کړو نو د هغه د څلور سو روبایانو ما په اردو کې ترجمه کړی نو دغه سي د زما د افسانو کتاب بارود دا تیر کال چاپ شو نو د افسانو یو کتاب نیم چاپ کړی او دا اوس می درافتي دریافتي مخکي زما دا هایکو دا دیمه مجموعه چاپ شو ما دا دې نه خو چې ما هایکو کی شاعری کړې ده نو دا یو هایکو وا هغه نه یو مصره ما وغت له نو می کې خو دو نو هغه هایکو به تاسو ته وورو ما
مهرباني
چې زما دا دې هایکو د دویمه مجموعه دا دې نو وضاحت شي چې ما هایکو کی شاعری کړې ده شاعری پختو افسانے سل کا لوش راحت ذاتی اول نئے افسانہ نکلی وا نو دا سل کاله چې پوره شي نو ما بیا د دې پوره د سلو کالو افسانه ولستله او دې نه ما وی چې زه و انتخاب وکم اردو کې ترجمه کما او مې دنیا تړون دي چې په دې سلو کالو زمونږ د پښتو افسانې څومره په فنی او فکری لحاظ باندې هغه ارتقا کړی ده نو دا یو لوی کار د سلو کالو افسانې را پیدا کول کتابونه لستل بیا یې انتخاب کول نو ما په هغه کې د پسلو کالو کې ما شپېتو افسانو انتخاب وکړ نو دا شپېتو افسانې ما ترجمه کړې او دا چا په تیاری دي د سره یو بل کار ما کو چې زمون ولسی ادب چې دی هغه په خو مناسبه طریقه او په منظمه طریقه هغه نه دی راغون شي ولکه زمون ولسی کیسه دي نو دا دوه قسمه دي یو خو رومانی داستانونه دي لکه آدم خان درخانه او فتح خان رابعه او شیر آدم میمونه دا رومانی داستانونه دي دا خو بیا هم لږ در راغون شوي دي. خو زمونږ نورې کیسه چې کوم به زمونږ په حجرو کې او په کورونو کې او مشرانو او په حجرو کې خونانو په کورونو کې بنیاګانو کیسه به جوړولې او راولې به چې یو بادشاه وو یو شهزاده وو دیو او پیریان او خاطرو د دې کیسې به چې کمې وي نو دا دا نه وې راغونډې. نو ما دا ټولې کیسې ما راغونډې کړې او دا تقریبا شپېته پنځه شپېته کیسې چې کوم دي پښتو دي دا ما راغونډې کړې. نو بیا دا خو زما خیال و چې پښتو کې چاپ شي او پښتو اکاډمۍ ما ته ووایي چې دا مونږ ته راکړه مونږ چاپ کړو. خو دې سره سره اسلام آباد کې نیشنل بک فاؤنډیشن ما ته ووایي چې د دې اردو ترجمه وکړه مونږ په اردو کې چاپ کړو. نو دا سندرې دا ولسي کیسې هم ما راغونډې کړې دي څه شپېته پنځه شپېته کیسې دي. نو دا به د پښتو د دې اوریجنل مسوده به هم ډېر زر چاپ شي او اردو به چې کومه ده هغه به هم ډېر زر چاپ شي. نو تر خپل وسه چې څومره شوي ده هغه پښتو ادب خدمت مې کړی دی چې څومره زما توان و څومره زما پوه وه یا چې څومره زما قدم چلېدو
ډېر ښه ډېر کار دی. او دا واقعي ده خو ولسی ادب خو ډېر لګیا دی ورکیږي ډېر خلک پاملرنه هم لیکن دا خو یو ډېر غټه خبره ده چې دا محفوظ شي دا کیسې محفوظ شي بالکل داس ډېر ولسی اصناف دي چې هغه هم لګیا دی رور ورکیږي او دا ولسی کیسې هم واقع چې اوس هغه شن ماحول نشته. نو دا به کېدی شي کتابونو کې محفوظ پاتې شي او سبا سو ګورو چې هغه وخت څنګه ماحول څنګه کیسې به وینو. دا هم یو غټه خبره ده. خراب شو دا خو ولسی ادب شو دا ناچاپ اثر دی خصوصا داسې اوس کتاب چاپ شو د هایکو په حوالی سره چې نوې ستاسو ما په هایکو کې شاعري کړې. اول خدا راته چې دا مولک نوم نه خو واضح ده خو دا نوم ول انتخاب کو هایکو هم دا ولي کله په کم بنیاد باندې دا هایکو لیکل او دا نوم ول انتخاب ول د دې څه مقصد یا راز څه فلسفه ده؟ او
نه دا نوم نه خو چې تاسو تخصیل شاعری کوي او د هایکو تاسو نو کتاب چاپ کړي نو تاسو ته دا واضح شته چې د دې یو مصره دا ده چې ما د تیفې پکې وایي د نوی ما هایکو کې شاعری کړې ده. نو دا چې وشو چې زمونږ د هایکو صنف چې کومو دا ځینې شاعران داسې پوه شول چې دا خو د طنز او مزاح صنف دی. لکه څنګه چې یو وخت کې مونږ څه کې دی انګریزي یا شعرغه یا اردو کې انشائیه شو یا پښتو کې تکل شو نو هغه کې دغه خبره شګفته غونی انداز کې کوي او لغه نه داسې لایټ غونی موډ کې لیکي. خو هغه د طنز او مزاح صنف نو زمونږ د پښتو شاعرانو په کې لکه پوزه او ټوخه او چرګ او داسې څه باندې تکل وی دي کړي چې هغه څه مقصد نو خو یو طنز او مزاح و. نو دا پوښتل چې دا تکل چې د طنز او مزاح صنف دی نو هغه کار هایکو سره وشو چیرې د هایکو د طنز او مزاح صنف دی. زه په ځانی د طنز او مزاح څخه مخالفه نه یم یا کې هایکو کې څوک طنز او مزاح دي کې پاره پابند نشي کېدلې ځکه چې ځینې مضامین داسې دي چې هغه بیانولو لپاره څه خاص صنف نشته. لکه اوس چې څوک طنز او مزاح دي یا د هایکو کې لیکي په چاربیته کې بلې کې په غزل کې بلې کې خلک کې حمد لیکي یا چې نعت لیکي نو هغه ګوره کله غزل په صنف کې لیکي کله هغه د آزاد نظم په صنف کې لیکي نو دا پابندې خو نشي کېدلی. خو طنز او مزاح چې کوم دی هغه د یو جیبې مزاج دی د یو قوم یو اخلاقي نظام دی. د هغه جیبې هغه مزاج چې کوم دی د هغه قوم چې کوم اخلاقي نظام دی د هغه معاشره چې کوم څه د یو سماجي قدرونه دي چې د هغې خیال ساتل شي او طنز او مزاح وکړی شي. نو زمونږ په هایکو کې خلکو په دې هایکو کې لطیفې بیانول شروع لطیفه خو خلک په اډه کې یو بل ته وکړي په ګاډي کې وکړي په حجره کې وکړي. لطیفه چې کوم ده هغه یو غیر سنجیده غونې خبره ده هغه وکتور بل نه خوشحاله ول دي. شاعري چې کوم ده دا 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 یو وقتی عمل نه دی دا یو ډېر پایدار عمل دی. ادب چې کوم دی دا یو وظیفه ده او دا د دې یو قدر دی د دې یو اهمیت دی د هر وخت لپاره دی د هر زمانه لپاره دی. نو په هایکو کې چې لطیفې ډېرې شوې او ډېرې هایکوګانې به ما داسې کتلې چې په هغې کې لطیفې شوې چونکې د لطیفې مقصد و بل خندول نو بیا کوشش دا په کار و چې څه داسې خبره وکړم چې زیات خلک وخاندي. نو ما اوس په دې کتاب کې لیکلي وو چې شاعر د طنز او مزاح چې شاعري کوي نو شاعر له مزاح چې کوم دی هغه په شاعرانه انداز کې کوي. خو ضروري نه ده چې ته ګوته دې بل ترخ سوات یا وغیره د خندولو کوشش کې چې دې بل ته کو خاندي. مول دی اخو هغه هغه چې لکه د ماشومان په شان شرارتونه کول دي بل شی ته ګوت اړه مول چې د پزور یو خندوم وینې خندو باسم شاعری د وظیفه نه ده بیا د تنچ مزا په دغه منډه کې ا دې کې څه ناشایستهونه تنظیمې زوم راغې او بلکې ما خو ډېر احتیاط سره په دې کتاب کې لیکل مې چې راز څه داسې الفاظ استعمال نکم خو دا راته هم دی د دې بد یعنی چې کاریدل چې زه یو خبره کوم نو چې کوم الفاظ مې ذهن ته راغلي بس استعمال کوم نو ما استعمال کړم ما یې دای کوګامې وي خو خلک د تنظیمې زکو نیم منی په کواسات او مغالزات شروع کړل زنه داسې بکواسات چې مغالزات چې ما څه خدا په مخه پر دې خو چې په ریډیو نشي مې ویل چې ریډیو ټول خلک اوري دې خپل یو وقار دی د ریډیو دې خپل یو احترام دی د ادب خپل یو قدر دی دې خپل احترام دی زه په ریډیو نشي مې ویل نو پوه شو چې هغه انتهایی ناشایسته او
غیر اخلاقي دی اخلاق دایری نه بهر خبري ورکی
نه اخلاق دایری نه بهر دی نو زه به دا ویم چې اسکورې مونږ ته د پارچینار د علاقې ډیر ښه شاعر دی روشن بنگش هغه مرسیوم دی ډیر خلیقي غزلوم ډیر خلیقي هغه کې چې کوم هایکو لیکل دي هغه ډیر د اخلاق نه بهر دی بیا زمون ظفر خان ظفر چې کوم دی هغه هایکو لیکل دي هغه د زمون د پښتنو یو کلچر دی زمون یو اخلاقي نظام دی زمون څه قدرونه دي زمون څه روایتونه دي یاری به مو خیال ساتو نو ظفر خان ظفر شو ساجد افغان شو او روشن بنگ شو دی خو یا پای کو کی لطیفه ویلې او یا پای کو کی غیر اخلاقی خبرې دوی کړې په دې لپاره ما اند دې مجموعې نیم چې کی خود نو ما وی د مې د ژوند مصوري کړې دا ما لطیفه پکې ویلې نه دي ما حای کو کی شاعری کړې دا نو شاعری به ذات خود یو داوه ده زما هم داوه ده چې ما دې کی شاعری کړې ما دې کې سلتی فند ویلي او کې څه ځکه په کې تنظیم مزار اغل دي نو هغه د سلتی فند دا هغه تنظیم مزار هم چې ما خپل ذهني اختراع دا او زما تخلیک دي
ټیک نو دا خو د هایکو په حوالی سره د نوم په حوالی سره او دلته چې کم لیکونه کیږي هغه فلسفه ورکی هغه مقصد ورکه بیان شو شاعری همیشه یو خپ پیغام یو خپ مقصد د ادب هر یو صنف چې دین او هغه پیغام او مقصد سره جون دې پاتې کیږي او په کارم چې دغه اي کیسه مقصد وي اي کیسه پیغامي را به شو د هایکو د تاریخ په حواله سره به خبر ورکو چې په دې حواله سره هم ډېر غلط فهمم پکې هم دي د تاریخ نه کچالي کلیم دي نو هم پکې څه کمی زیاتې راغلي دي نو په دې حواله سره کله معلوم اوریدونکو سره شریک چې د هایکو په جاپان کې د دې څه تاریخ دي او بل نه سبا چې دا دغه به څه بنیادی او ډېر مشهور دغه سر تړلې او صنف نه سبا دلته په جاپان کې د هایکو څه صورتحال دي په دې بلګي خبرې کوي به لکه د تاریخ باندې خبرې کوي پښتو ادب کې د دې پراتک بهم خبرې کوه تاسو د جاپان کې د دې تاریخ او نن سبا دغه صورتحال باندې لیک را سره معلومات شریکه ډاکټر صاحب
او دا د جاپان خدا ډیر زور سنس دی او یو خو دا وی چې هغه څه کې یو ډیر زور سنس وو هغه ته باغی کاتاو ته نو کاتاو ته چې دی هغه کې بدري مصری وی نو وخت سره سره دغه کاتاو ته چې دی دا د هایکو نوم دی واغست یو نه دی په کې دا چې نه په شپږ لسم صدای کې هایکای یو وګد نظم او د هغه د صدرې مصری چې کومې وي هغه شاعرانو به لیکلې او صرف هایکو اترنا یو مختصر صنف واغستو او هایکای چې نو هغه به وګد نظم خو په دې کې ځنې غلط فهمه داسې دي لکه زمونږ زار الله ډاکټر زار الله زار صاحب درې ډېر ځخین کتابونه چاپ کړ دي په هایکو باندې او هغه یوځې کې لیکلو چې باشو چې کوم دی نو دې د هایکای اولنې درې مصری چې کومې وي د اوګود نظم نو هغه بلې کړې او هغه نه د هایکو جوړ اسلل زه وینم چې دا څه نه ده باشو چې دا د ولسمې صدای شاعر دی د پښپړ له سوا سلور سلويخ کې پیدا و او په شپږ لسو سلور نوي کې مړو د دانه د کړې ځکه چې دینه 200 کال مخکې سوکان چې کوم دي کوم چې څوار لسو اته پنځو سم کې پیدا او پنځه لسو شپږ سلور ختم کې مړو نو هغه سوکان ته بابای هایکو چې دا هایکو چې کوم ده دا د یو جیل سنس په حیثیت باندې ټول نوراندې هغه تاغه زیاته توجه کړل. او دې هغه په هایکو کې د لیک شان تنز به ومو. لیک شان تنز به ومو نو هغه اول سر کې د هایکو بیل کړل. خو د هایکو ابتدایي شکلونه چې کوم دي ډېر ابتدایي شکلونه چې چا یو هایکو ویلا یا دو ویلا یا درې دا د جاپان یو بادشاه او شهنشاه هوریکاوا دا هوریکاوا زمانه چې کومه ده دا د یو زر وات یا نواخله او ایسوی یو زر وات یا ایسوی نواخله یو له سوا وې ایسوی پورې د دې دور نو دې بدا چې یو نیمه هایکو بدې په دې وینا بیا د سوکان نه پسته شاعر دے موریتا کے موریتا کے دین دے یو پادری او دے یو پادری پہ حیثیت کے بڑے خانقاہ کی عمر دے رہا ہوں ددی پہائکوں کی لگ مذہبی رنگ زیاد تے او مذہبی حوالہ پکے زیادہ تھا بیا دے نپس ددی تائتو کو یو شاعر دے بیا سوئن یو شاعر دے تائکو کو یو شاعر دے او اون سورا یو شاعر دے دا پینځه پک شاعران چې کوم دي دی هایکو یو معیار ته رسولې ده د فن په لحاظ او د فکر په لحاظ هغه نه پسته بیا بشورا غل دی. په جاپانی شاعرۍ کې هایکو کې دا بشور ډیر مشهور دی ولې دې نه مخکې چې ما تاسو ته سنوي چې پینځه پک شاعران لکه سوکان او موریتا کې او سوین او اونسورا دا پینځه پک شاعران چې کوم دي حجی تیر شوی دی هایکو یو ورشتا او یو ارتقائی دور تر رسیدل ده نو هغه نه پسته بیا باشو چې کوم ده هغه راغل ده نه باشو اصلی نوم میتسو خو باشو په جاپانی ژبه کې کېلی ته وایي نو دې دا میتسو چې کوم ده نه دی خپل کور کې لپاره خو دیوم د مزدي سره یو نو دې داسې ورونه او خلونه او انسان نه لري لګل تکي د سوچ کولو د فکر په زیات وخت نو دې لاړو د کېلې یو داسې ځنګل دی نو په هغه کې دې دلته کې ناس نو د دې پیژنې ملګري یا د دې معتقدان یا د دې شاګردان هغه راغل نو د کېلې نه یو جونګړه ولا جوړ کړه کېلې نه نو جاپانی کې به کې باشو چې د کوم کېلې ته ونه د دې کوټې مې کې خدو باشو ان
باشو
بس هغه باشو ان د دې کومو او باشو د دې تخلص مشو او په باشو مشهور شي نو هغه مڅو من چې هغه خلکو ته هیڅ شنو باشو چې کوم دی هغه ډیر مشهور پاتې شو. نو بیا دا باشو یوسابوسن کوبایاشی او ماسا اوکاشی دا څلور شاعران چې کوم دي دا د ارسي زمونږ تر موجوده پیړۍ پورې دکه چې اسرنه شاعر چې ماته ستا وي ماته او کاشي کی دا په اتل سوا وش پغم نه نیله سوا دویم کې دی مردې نو دا کدا مونږ ته نږدې سل کال نږدې پوری دا شاعران چې دو هایکو چې کوم دا هغه ډیر ورشته ورسوله ډیر بام ته ورسوله نو چا پکې لیکونه تنظیم مزا انصر پکې زیاتو او لکه سوکان څخه او باشو چې کوم دی او موریتا کې چې کوم دی دا دواړه پادریان دا باشو چې دی نو دی د جینیزم مونږ کې نو جینیزم چې دی دا د بودیزم یو څنګه دی له شو نو جینیزم چې کوم دی کې دې زیات په عقل باندې په فکر باندې په فلسفي باندې زور لګي د هر مسله چې دا پاره په تنهایی کې کینی او ډېر غور او فکر کوي او پاره فلسفیانه انداز کې د هغه د حل وختلو کوشش کوي یعنی عقل او فلسفه او ارتکاز او یو سیسمانی ذهن راکولول ډېر غور ته کول د هغه ګنګوالی ته د کوزیدل نو دا د جینیزم یو خصوصیت دی دا خصوصیت به په باشو کې دی چې د هغه هایکو چې کوم دا هغه په هایکو کې د جینیزم څخه تبلیغ نه دی کړی خو جینیزم کې چې څنګه د غور او فکر کولو ماده او صلاحیت زیات دی نو دا چې د هغه په هایکو کې بیا دا چې هایکو وي چې په هغه په دلو نه به لغه نه لستون کې به پاتې غور او فکر کوي نو پس ته باغې نه مانا او مفهوم اخس کوي. نو جاپان په هایکو کې لږ تنج مشته او لږ شان مزه یا تنز پکې مشته او په هغه کې مزدي رجحان چې کم دی هغه کوم د جاپان په هایکو کې شته. تاسو د نن سبا تپوس کو نو جاپان کې هایکو نن یو په ټولو اصنافو کې ټولو مشهور صنف دی او د تیرو ساوټو اوس مشهور صنف دی او د تیرو کال نن کې چرته لیستو د جاپان بار کې چې هغوی دا اندازه کړې وه چې جاپان کې اوس د کال کم و زیات یو لک هایکو لیکلی کېږي او په رسالو او کتابونو کې چاپ کېږي یو لک. او بیا هغې داسې هم کړي چې ځینې رسالې داسې دي چې هغه صرف هایکو چاپ کوي یو ځینې رسالې چې کوم دي هغه صرف هغه هایکو چاپ کوي او د هغې هایکو داسې مشهور صنف دی چې هغې د سیمه چې زمونږ ځینې پراډکټس دي د هغې چې کوم څه اشتهارات راځي یا د هغې خرڅولو دپاره څه شعر مېر داسې څوک ووي نو هغې د ټریفک کنټرول کولو لپاره چې تاسو خپل په لاس باندې ګاډی چلوئ او د اشارو تاسو احترام کوئ او دومره تیز ګاډی مه چلوئ. په جاپان کې هغې دغسې یو بورډ لیکلو نو هغې کې خلکو ته هغې هایکو په شکل کې هغه هدایت
راکړهغه
تاسو ته زه جاپانی چې پکې وم تاسو ته هغه هایکو زه ویم او د هغې پښتو ترجمه ما کړ د هغه وشویم نو دې نه مې تاسو اندازه ولګوه چې ټرافیک پولیس چې دی هغه چې وي نو خلکو ته هدایت راکوي او په ساین بورډ د هایکو شکل کې لیکي د هغې هایکو ده سه مای نیهون سونا نی اوسوی نو دوکو نی اکو د دې ترجمه کوم خلکو ته وی چې دا وری چې غوښنه جاپان د دمر تیز پکې تاسو غاړي ولې چلاوي نو هغه وی چې سمره ورو کې د جاپان دمر په منډه منډه وای چرته روان سمره ورو کې د جاپان دمر په منډه منډه وای چرته روان مڅه د دې چې او وری کې جاپان دی او بس چې ضرور زینو دی او په 2 غنټه کې او غنټه کې خپل منزل ته رسیدې چې نو دمره تیز ډرایوینګ کې ده داخله دي چې دوی تاسو اندازه نه کولی شي چې شاعرین علاوه په عام ژوند کې هم هایکو چې کوم ده هغه دی یو ډیر مشهور صنف دی.
نو کدی په دې حواله سره یو چې پښتو ادب ته هم راغه پښتو ادب کې دا سمره بیا پښتنه او بل دا چې د پښتو هایکوګانی چې دي دغه اغه مزاج دې سره سمر بیا جوړ شوی دا غي خپل یو انداز دی خپل پښتو ادب کې بیا چې دا راغلی دا په کم سټایل کې خلکو ته ماغه جاپانی انداز دې دی هم دا مختصر کړه دې خپل پښتون انداز دی او بیا په پښتو ادب کې دا سمر پښتنه شو کپه دې حواله سره لګي خبرو کې لکه کتابونه خبر کې ډیر چاپ شوی دی د هایکو په نورو ژبو ته هم تللی د جاپان فارسی ادب ته تل انګریزي ادب ته تللی پښتو ادب ته هم راغلی دا نو په پښتو ادب کې بیا دا سمر پښتنه شوی دا سمر بس هم دا به وایي چې څونه پښتنه شوي څونه لیک پکې شوي څونه د هغې مزاج ته نږدې پاتې شوې ده د جاپان دغه کومه ژبه ده دایي کوم انداز یې دایي کوم احساسات پکې بیانوي نو پښتو ادب کې دا څومره دې سره نږدې پاتې شي که موږ دا کمپیریزن کوو.
او تاسو وی چې دا څومره پښتنه شو دا پښتنه شوی نه دا 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 ډیر مهنت نه غور او فکر نه پس پښتنه کړی شوی ده او کزبه لګ خپل د صفات لاله اجازه تر کوی نو زبدا ویم چې بدی په پښتنه کولو کې زما ډیر زیارو او زما دې کې ډیر فکری کوششونه
دا خو بالکل حقیقت خبره ګوهر سی با خو ما د پروګرام په شروع کې تاسو وته لاره هواره کا پښتنو ته مراوسته او مو خود له دومره واضح هټکو کې چې هغه مو ته ټولو ته لاره هواره کې نو خجی تاسو خپل خبره کې بالکل تاسو صفات په زیاده
نو هغه داسې و چې دا هایکو چې کمانډانو په جاپان کې څو وخت پیدا په انګریزي کې ولیکل شو دا په اردو کې ولیکل شو نو دا په دواړو سټایلو کې ولیکل شو یو خو پنځه سېلابونه دي یعنې درې مصري اول نه مصر پنځه سیلابه دویمه دغه وګړه و سیلابه او دویمه بیا پنځه یو خدا و نو ما هاو زغ وخ سره زه کراچی کې ما او یو کور سلسله کې ځلته پوره دوه کال نو ته جاپانی کونسل خانه و هغه به هی کو مشاعری کولی نو دوی شاعران به بدل او هغه ته دوی چې تاسو زموږ په صنف کې شاعری کوه لکه خپل دا صنف چې کوم دای مقبوله کو نو بیا چې هغه کونسل خانه کې چې کومې هی کو مشاعری وشو نو ټول نه بګو کو غانی واغه چې کتاب به چاپ کو نو هغه چې به وو دوه کتابونه چاپ کړي نو اری کی با چابا پیزو و پیزو سیلابا کیوی چابا پا آزاد صورت کیوی نما چه سو وقتی حیکو دیکلا او سالو را کی این کی پیزا کی این کی آره وقتی ما سوچو کچه دا پیزو و پیزو سیلابو نو حیکو چه کما دا دا زمین دا پختو مزاج سرا زمین دا پختو شیری مزاج سرا ندا برابر لکه خود یو خودم را لنده تنگ دا شعری که او خبره چه کما دا اغا شعرانه خبره پکی نشی دیده او بل اغا شعری سنف نخ کاری اغا شعری سنف نخ کاری نما کتل چه را دا پینزه و پینزه سیلابونو که دا نما یو تجربه دا چه او که چه اتو اتو سیلابونو دری مصری نوجی کلی بیا ما دا نهو نهو یا که دا لسو لسو سیلابونو مصری نوجی کلی بیا ما دا دولسو دولسو سیلابونو مصری نوجی کلی نو آغا بی من دا چه تجربه دا پارا نوجی کلی او دا با میور تا کتل چه کم که یو موسیقیت زیاد تا یو غنائیت هم زیاد تا او آغا زمون دا پختو شعری مزاج سره مطابقت لري او ښکاري داسې لستلو کې او لیدلو کې داسې ښکاري چې دا څه شاعرانه سنف نو بیا ولا ما دغه سنف خوښ کړو او دې ته ما د آزادې هایکو نوم ورکړو نو که ګورئ زه به ویم چې پنځه اووه پنځه سنف کې چې کومه شاعري ده هغه د سره شاعري نه ښکاري لکه د قاسم محمود بنوي صاحب دا پیزو و پیزو چه دا گونه که یاری کتاب دی چاپ دی یاری یو ایکورا تا یادش را اگه یاری مطل استعمال کرده وی چر تا چیوی دب تا چه پختانه وی حل تا وی ادب نو مطل دا چر تا چه دب وی
حل تا ادب
نو پا دی که خو نور شایریو نشو پا دی خو که اکا مطل را غی نو مطل خو موسکی دا مخ که نموجود دی چر تا چه دب وی حل تا ادب وی نو بیا په دې حیکو کې خو موږ هغه متل ځای کوو نو خو پکې خپل شاعري و نکړه او بیا ګورئ چې دا حیکو چې کوم ده دا په کوم لفظونو کې د دې یو یو مصر ختمي دي چې چرته چې یو دب دا چې پښتانه وایي هلته وي ادب نو دا ګورئ دا څه شاعري خو نه ښکاري دا څه شعري صنف خو نه ښکاري دب او ادب او دا اخر کې چې راځي نو اوس که فرض کړئ زه دا څه دله پورتو شهري مزاج ته برابر او موږ نه بیا دا سوي د شي چرته چې دغه وختانه دا سوي وايي هلته ادب وي
بالکل
نو بیا په دې کې به هغه څه به یو شریعت په دې کې پیدا شي نو دا څه تجربه نه زه پیری دم نو دا آزادي هي کو چې چاپ شوي نو کتا سوشل کری نو دا آزاد هي کو چې کومه ده په پښتنو کې ټولو کې مقبوله او مشهوره دغه شوه ځکه چې نن پورې پښتو کې پاکستان کې زمين او افغانستان کې زمو په شال کې شل کتابونه د هیکو چاپ دي
نو
په دې شلو کې نور کتابونه چې دي هغه په دې ازياده هیکو کې دي کوم چې تاسو کتابونه چاپ ته او زمو کتابونه چاپ ته نور کتابونه په دې کې دي او یو کتاب د قاسم محمود څخه چې دي هغه په 15 په هغه لند هیکو کې چاپ دي نو د نولس او د یو تناسب تاسو ګورئ نو شاعرانو خو کتل هغه پنځه او پنځه هیئت یوم کتو او دا لوی هیئت یوم کتو نو چې کوم کې شاعري کې دغه خلکو هغه خلکو او پنځه او پنځه چې بیا هغه پاتې شو اوس دلته دا خبره پیدا شوه چې ولې وي چې جاپان کې خو پنځه او پنځه سیلابونو کې هایکو لیکي او چې موږ هغې نه صنف اخلي نو پکې کې به لیکو که هغه صنف موږ ماتو دا سنوا هغه خپل د سنف چې کوم دی هغه غی مات کړی دی هغه خپل مات کړی دی چې په کال 1909 کې هغه یو تحریک چلاو هغه ته وو دی فری سټایل هایکو نوم ورکو دا پنځه او پنځه چې دا دی هغه یو کلاسیکي دغه دی یو کلاسیکی دی هغه یو هیئت ته هغه کې هایکو لیکلي خو په 1909 کې هغه باقاعده د فری سټایل هایکو یو تحریک چلو او د تحریک داسې چې په دې کې ځینې لوی شاعران شامل وو او په دې کې ځینې نقادان شامل وو خو په دې کې ځینې رساله شامل وې لکه زه چې ماته کم یادې کې نو هغه داسې و چې اوزاکا هوسای دا اوزاکا هوسای او تانیدا سنتوکا دا یو دوا د هایکو اهم شاعران یو دی په 1909 کې دا خبره وکړه چې دا پنځه وو پنځه د کم چې چوکا چې کم دی په دې کې و لوی شاعرانه خبره نشي کېدلې چې موږ د هایکو آزاد ولي کوو دوی آزاد لیکل شروع کړو بیا د دو اوګیوارا سنسوی چې کوم دی اوګیوارا سنسوی دا اوس څه مل به په 1974 کې 1904 کې دی مړ دی دا اوګیوارا سنسوی دا په 1904 کې مړ دی دا خپل د وخت د جاپان د شاعرۍ ټولو کې لوی نقاد او دیوم دا وې چې د پیزو او پیزو چوکا چې کوم دی دا د شاعرۍ په لار کې دا یو دیوال دی دا دیوال ورزول دی او آزاد هایکو لیکل پکار دی بیا د اغیز نه رسالی دی لکه کم نمونه چې ما سکه بریکارد دی هغه رسالی دی هغه آزاد هایکو چې خپل شروع کړ هغه کی یو رساله دی دی هغه سموک یو ورډ اند هیټ یو لیر کلاود او یو کوینز دا څلور مشهوري رسالی دی چې دوی آزاد هایکو لیکل شروع کړ چې په خپل جاپان کې یو سنف چې دی هغه د یو ادبي تحریک کې په نتیجه کې هغه آزاد شو او هغه وی چې تاسو په درې آزادو لیسو کې لیکل شي او په خپل په جاپان کې ورکی هایکو او د هایکو آزاد هایکو دواړه لیکل کېدلی نو موږ د هغه دواړو کې هغه هیئت غسل پکار دي چې کوم زمو د پښتو مزاج ته برابر وي نو زمونږ د پښتو مزاج ته دغه برابر د چکم کې ما تاسو ته وې چې نو د کتاب چاپ شوې دي او کوم چې پلیزه وو پلیزه چې لا بونو کې هغه کې یو کتاب چاپ شوې دي نو د نو د او یو تناسب نه اندازه لګېدلې شي چې دا ساده هایکو چې دا د پښتو شعري مزاج ته زیاته برابر ده نو
اسماعیل گوہر صاحب ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب سر مل گرے پروگرام کی امنگ پہ ہائیکو دغی پہ تاریخ دائی پہ جوڑخ اور دغی پختون پختو ادب کی راتگ او د اسماعیل گوہر سے خپل کتاب ہم راغل نن سبا په مارکیټ ته راغلې د هایکو دیمه مجموعه تاسو په خبري اوري لګي نو دغه زموږ دمه و ډاکټر صاحب خپل خبره جاری وساتي
نو بیا د دې په مزاج خبرې کوچی نو هایکو چې کومه ده دې کې به یو ورغونی خبره موږ په یو نوی انداز کې کوو نو یې خبرې خو دې راځي چې دین سیف یو شعر زموږ ډیر خوښ دی اکثر زه مته هغه وکی صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے صرف انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں نو تو دنیا کی خوب اس خبر نوے نہ دفاتے خود خبر کولو انداز سے کم دے اگا خبر بدل سی اگا گے نہ یو نوے رنگ راجی یو نوے زاویہ راجی سڑی پر ذہن مانے اگا خبر چی کم دا اگا لگ اثر کی چ انداز وکول مې وی نو هایکو کې چې موږ په درې مسرو کې یو خبره بندو نو موږ دا سی هغه وکړو چې پاره کې یو جدت وي هغه کې یو نوی والی وي خبرو کې الفاظ مې وی الفاظ تړون مختلف وي او هغه کې چې موږ کوم پیغام راکو یا موږ کوم مضمون بیانو چې هغه دا سی په خپله ولې انداز کې موږ بیان کړو نو د جاپان جون او زمين په جون کې ډېر فرق دی زمين د شاعرۍ چې کوم موضوعات یې هغه دغه د شاعرۍ د موضوعات یې لکه موږ سکه لوګا دا او موږ سکه غریبي دا او پسماندګي دا او د حقوقو خبره ده او بیروزګاری دا او سماجي ناانصافي ده هغه سکه دا هر څه موضوع نشته لکه چې هغه دې ترقی کړل هغه دې معاشي مسلو نه دې سماجي کشالو نه دې هغه ډېر بالا دي بیا موږ سکه یو اهم موضوع چې کومه ده هغه موږ سکه مینه ده هغه مینه یو فیصد حقیقت ده او نه نوی فیصد هغه شاعرانه ده یا هغه مصنوعی ده یا هغه فرضی ده یا هغه صرف یو شاعرانه موضوع ده اغیسکی د مینې امضا کیفیت نشته که هغه څه کې محبوب او هجر او غم او انتظار او وعده او وفا بی وفایی دا د هغه د شاعرۍ موضوعات دي د هغه د شاعرۍ موضوعات چې دي هغه زیات کی کم دي هغه غی فطرت سره مینه کوي هغه موسمونو سره مینه کوي هغه ځناورو سره مینه کوي هغه مرغانو سره مینه کوي هغه خور دی هغه غر دی هغه اوبه دی دې سیزونو سره هغه مینه کوي خو صرف کې هغه صفتونه نه کوي بلکې انساني جذبې چې کوي دي هغه هغه سره منسلک کوي او هغه یو خبره کوي نو زبا تاسو ته به د دې مزاج په حواله مانی د زه خپل څه حقیقو او
مرمه
ما صدا څه کوشش کړو چې زما د مجموعه کې لکه څنګه چې باشو با مذهبي حواله باندې حقیقو ویلو ما څنګه څه ویلوم کوشش کړم او څنګه به چې سوکان د پتنس کې حقیقو ویلو نو ما هغه څه سره باندې ویلو کوشش کړم او بیا زمونږ ځنی حقیقو نگار چې دی هغه په حقیقو کې سیاسی مسلې او سماجی مسلې او سری شعور دا پکې بیانې خو ډېر داسې ډایرکټ او نیخ په نیغه بیانې نو هغه مسله خو بیان شي چې کوم یو خپل مزاج او یو نرم مزاج او یو پوست مزاج هغه متاثر کیږي نو ما د دوم کوشش کړم چې کومو کې ما اصلي علمي بیان کړی دی نو هغه داسې بیان کوم چې هغه لیک پر رمز کې وی لیک په کنایې کې وی او خلک پاره علمي اصلي علمي باندې پوه شي او چې کوم ځای کې ما ترانس کړ دی نو هغه داسې کړ دی چې هغه چې خلک پاره پوه شي خو هغه لیک پر رمز کې دی نو دا د مختلف قسم ایکو به تاسو ته انځب مزدي نه شروع کوم یو دوه ایکو به تاسو ته مزدي وایم یا غدی دینی حوالے سری دی او خبر از سیف الدین سیف سے سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے
بالکل
ورنہ دنیا میں کوئی
بات نہیں بات نہیں بالکل کی
خبر ہے خزرہ دکھو خبر ہے خزرہ دکھو کہ دیش ما نیو انداز کی کولو کو کامیاب شوے ما او دا یو ہائی کو دچ زما پختلو فرشتو زر سوزی زما پختلو فرشتو زر سوزی چې د ګنا په ته زما په تکري د ورځې سل د اسمان ته درې هاي زما په خپل فرشتو درس دي چې د ګنا په ته زما په تکري د ورځې سل د اسمان ته درې
واه واه ډیر زبردست ډیر ښه
بل یو حمدیه زما هي کو ده حمد دې ته خدای ته وینم چې دا عمل می عبادت وګڼه دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت کې زمنم کرم د چ په خاورو کې غنم کرم
هاي هاي اها واه
دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت کې زمنم کرم د چ په خاورو کې غنم کرم
ډیر خپل ډیر خپل
بیا کوم دغه ته ګورو لګو فکر او فلسفه چې موږ پاره کې او فکر او فلسفه څنګه بیان کوو د باشو پانداس کې دوی کو به تاسو ته وایم یو ایکو د چې خبري ولې زمو سپورې شولې چرته به زیات چرته به کم کیږي او زمو زمکو کې شرشم کیږي
اها ډیر
خبري ولې زمو سپورې شولې چرته به زیات چرته به کم کیږي او زمون زمکو کې شرشم کیږي
ډیر ښکلې دی ډیر ښه
او د طنز والی سری به زه ووایم چې لږ که مونږ حایکو کې په خلکو طنز کوو خپل د عهد په خلکو طنز کوو د هغې په ریویو طنز کوو او نو هغه طنز پکې دا وګوره یو حایکو دوه کې ستاسو خوښې شي مهرباني درد زغمل چې روحونه نشي
درد
دې غمل چې روحونه نشي په زړونو داسې گزارونه کوو درد دې غمل چې روحونه نشي په زړونو داسې گزارونه کوو راشي په ټوکی کورکمانم کوو
آه ها 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 واه بیا وای دا هایکو بیا وای ډیر خدې دا هایکو بیا وای بیا وای مهرباني
درد زغم دې چې روحونه نشي په زړونو تاسې گزارونه کوم راشو پټو کې کورکمان
وکړو
یو بل هایکو ده هغه ما خپل د ذات په حوالې ویل ده خو هغه اصل کې خپل په عهد او د خلکو په رویو باندې هغه هم یو طنز دی چې ګنی کرما غاڼې هم کوما
ګنی کرما غاڼې هم کوما
غاڼې هم کوما خو زه خوږی خوږی ویل نشم زه د خبرو ګورې نه خرڅوم
واه 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 ډیر ښه ډیر ښکلې دا خو یا پاسه ښکلې هایکو
خبرو گوڑے دور مانے بلی تو زمانے باندھے نو یو بلا ہائی کو بزو د قیامت نخی میں اڑی دلی د قیامت نخی میں اڑی دلی چرته چې جاله د بازو نه بوي هلته کې چرګي او ساګي چي
اها ها ها وا
د قیامت نخې نه ولیدلې چرته چې جاله د بازو نه بوي هلته کې چرګي او ساګي چي
ډیر ښه ډیر ښه ګو ډاکټر صاحب خون خو ډیر کې ډیر
ډیر د الیو په حواله
مهرباني مهرباني
ولس ته ترجمانه په حواله
جی 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 مهرباني
دوه هاي کو بزو وې ما
مهرباني
او یو وتی زمون په سیمه کې سپارلې راشي زمون په سیمه کې سپارلې راشي د ډیرو خلکو خوشحالي دغه وي زمون په سیمه کې سپارلې راشي دغه خلکو خوشحالي د غوي چې مزدوره د پاره رزلې شو اها
وا
زمون په سیمه کې سپرلې راشي دغه خلکو خوشحالي د غوي چې مزدوره د پاره او رزلې شو او چې کوم زمون د پښتو شاعرانه ماحول دی مزاج دی خلکو ذوق دی کې دې هغه مطابق یو څو خای کوم تاسو ته وویل چې اجازه ته مهرباني
مهرباني
او خلک داسې یې کولی کې زیاتې خوخي سترګې دې څومره خایسته سترګې دي سترګې دې څومره خایسته سترګې دي په تا غستر بو ته قتل کې کوي ستا به خوبونه خایسته څومره وي
اوه
سترګې دې څومره خایسته سترګې دي په تا غستر بو ته قتل کې کوي په خوبونه خایسته سمروي او دا یو بل هایکو د دې کې ایمیج دی دا دوم ډیر جمالیاتي د خو په دې کې د اباسین ایمیج دی دا وایما 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 تمالا اباسین غوندې وایما تمالا اباسین غوندې چې په سینه چې په وایما تمالا اباسین غوندې په سینې ستوري ډېر خورونه زه متماله باسل په نی چې په سینې ستوري ډېر خورونه راشي د می د پارا سر کې اها واه زه متماله اباسل غندې چې په سینې ستوري ډېر خورونه راشي د می د پارا سر کې او دغه یو بل د تما د پارا د باچا غندې تما د پارا د باچا غندې چې یو خوږه خبره وکړي زمو زما واړه کارونه وشول زما ته کار د بچا غوندي چې یو خوږه خبره وکړي زمو زما واړه کارونه وشول خیال می کو استا باره کې خوبه خیال می کو استا باره کې خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي خیال می کو استا باره کې خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي په ادم ذاتو کې خاصه ډیره ده
ډیر مو د پښتو ډاکټر صاحب هیکو غني واوري دی خو ډیر خوند کو پروګرام دونه خوند کو ګنټه تیر شو ډیر خبرې پاتې مشي چې په دې موضوع باندې وکړي چې هم ته هم یو سو هیکو غني خپل اسره یاد شي زه خو ما غتي هیکو ملي بیا نه پاتې دی خو ونه دې دنګا ایران دې جوړې دې اغه نمرنګا
دا په لنډو کې وړي هاي کوګانې دی وسم به بچاوي زما د مینې لاسې د چا په شاوي نو اسی را تخپل هاي کو یا چې کو دا کور سه ان شاء الله بیا به هم پروګرام کو د دریزي پاتې شي په دې حواله سره هم خبرې کولې نور هم داسې خبرې شخ خو تاسو نور چې کوم کتابونه په دې به خبرې کو د پروګرام اکثر تر سی کې ډیره مننه د نن ورځې د پاره چې موږ سره ګډونو کو که خیری یو بل پروگرام به کوئی چیئے کہ بس اس پر نور تخلیقات پر نور کتابوں خبر کو ڈیرا مانے نا گران اور دن کو دم دا پروگرام ہم سر کر رسی کی جناہ سہر تخبل پروڈیوسر کلسم سر دل اجاز غوارم خب وقت نا در غوارم پر لیل نام سپارم
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا